ترن اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 2 بجې شوې. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی وړاندې کوم، د کندوز د وروستي وضعیت او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د افغانستان خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو د کندوز ښار ځنی برخې نیولې. د ولسی جرګې غړي د کورنۍ او چارو د وزیر د سزا لپاره د وکیلانو لاسلیکونه راټولوي. او نه یې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید عملي بڼه پیدا کړي. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې طالبانو د کندوز ښار ځنی برخې نیولې دي. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او ډیر ژر به اړوند سیمې له وسله والو طالبانو ونیسي. که څه هم ښاغلی حسیني دغه سیمې مشخص نه کړي، خو داسې راپورونه خپاره شوي چې طالبان د کندوز روغتون او یو شمیر نور ملکي ادارو ته ننوتلې دي. دغه ادا بیا د کندوز د والی ویان عبدالودود واحدی رد کړي. په کندوز ښار کې نن سهار 3 بجې جګړه پیل شوې او تر اوسه هم دوام لري. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني وویل چې تر دې دمه شل وسله وال طالبان وژل شوي او په نښته کې 15 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویل چې په ښار کې پوستې نیولې او ښار ته د ننوتلو په حال کې دي. د افغانستان د دفاع وزارت هغه مسله رد کړه چې ګواکې پاوسه ورکړ شوې 1500 ام جی دوله جنگی الوتکې د استفادې وړ نه دي. دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې له دغو هلیکوپټرو په تاکتیکي برخه کې ډېره ګټه اخیستل کېږي.
زه دومره ویلی شم چې د ام جی 1500 هلیکوپټرونه په تاکتیکي برخه کې ښه استفاده کېدلی شي. زموږ ټول پوځ په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالات تمویلوي او تجهیزوي.
خو تر دې مخکې ډګروال قلندر شاه قلندری چې د امریکایي جنگي هلیکوپټرو جزو تام قومندانی په غاړه لري ویلي چې دغه هلیکوپټر هیڅ موثریت نه لري. د ولسی جرګې رئیس وایي چې د کورنۍ او چارو د وزیر د استزا لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه راټول شي. عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د هیواد د امنیتي وضع په کنټرول کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده ویلي و چې ډېر ژر به د کورنۍ او چارو وزیر نورالحق علومي استزا شي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په دې ورسیو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې نامنه ور سره بلی زیاتیږي. او نه یې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید عملي بڼه پیدا کړي. د دې ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن د پوهېدو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې حکومت باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ټولې مادې عملي کړي. نن د پوهېدو نړیواله ورځ ده او په افغانستان کې دا ورځ د لومړي ځل لپاره لمانځل کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوریا اورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد په اوس وخت کې په سوریه کې د خپل جنگي ځواکونو د ځای په ځای کولو پلان نه لري. خو پوتین زیاته کړه چې روسیه به د سوریې د حکومت ملاتړ ته ادامه ورکړي. د روسیې ولسمشر د سوریې له یاغیانو د امریکا پر پوځي ملاتړ انتقاد وکړ او هغه غیر قانوني وباله. پوتین دا خبرې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره تر کتنې مخکې په یو امریکا کې چې پرون خبره شوه انکړې دي. په پام کې د اوباما او پوتین د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې سره وګوري. دواړه مشران به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته تر ویناو وروسته په خپلو کې خبرې وکړي. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویوم عمومي اسمبلی کې جرګه کیږي. د نړۍ 168 مشران به د ملګرو ملتونو په سږنۍ عمومي غونډو کې برخه ولري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا د کړکیچ او هیلې شیبه بللې ده. په دې عمومي غونډه کې به د سوریې بحران کلیدي موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشران هڅه کوي دغې شخړې ته چې له کبله یې باندې 2 لک کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي حل لاره پیدا کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان ادریسوف د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د هغو خطرونو په وړاندې خپلې هڅې هماهنګې کړي چې د اسلامي دولت ډلې متوجه کړي دي. ادریسوف پرون په نیویارک لاسوشتد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې قزاقستان تر دا وروستیو پورې له افراطیت او سخت دریځۍ څخه مسؤول و، خو ودې او سوکالۍ هم دې ته زمینه برابره کړې ده چې د دې هېواد په یو شمېر سیمو کې د لیونتوب د ده په وینا مفکورې هم ریښې وغځوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وویل اټکل کېږي چې په اوس وخت کې به د قزاقستان 200 اتباع په سوریه کې جنګیږي. هغه له متحدو ایالاتونو، چین، روسیا او اروپا وغوښتل چې سیاسي اختلافات یوې خواته کړي او په ګډه د اسلامي دولت ډلې چې د عراق او سوریې پر ډېرې خاورې کنټرول لري پرمختګ په شا وتمبوي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشنکو ویلي د هېواد په ختیځ کې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو په وړاندې په روانې جګړې د ورځې 15 میلیونه ډالر لګښت راځي. د ده په خبره دا هغه پیسې دي چې اوکراین کولی شوی د پرمختیا پر کارونو یې ولګوي. پیټرو پروشنکو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو په یوه سرمشیزه کې د وینا په مهال وکړه. د ویل د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال په لومړیو کې پیل شوې جګړې د اوکراین د اقتصاد یو 15 برخه ضایع کړې ده. پروشنکو ویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ پیل شوی افراطیت د بې وزلۍ یوې نوې بڼې ته لاره واره کړې چې په ناڅاپي ډول یې په زرګونو کسان اغیزمن کړي دي. د هسپانیا د شمال لویدیز کاتالونیا د سیمې هغه ګوندونه چې له هسپانیا د جلا کېدو او د مدیترانې د سمندر په غاړه د نوي هېواد د جوړېدو هڅه کوي په وروستیو انتخاباتو کې د دې ایالت په پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. د یکشنبې د ورځې د ترسره شوو انتخاباتو په سلو کې نوي رایې شمېرل شوي او نتیجه ښیي چې په ګډه د هو په نوم د بېلتون غوښتونکو ډلې د 145 کسیز پارلمان 28 څوکۍ ترلاسه کړې دي. که دوی د خپلواکۍ غوښتونکي له کیڼ اړخي ګوند سره یو ځای شي، دوی ټول به 18 څوکیو ته اړتیا ولري چې تر 2018 میلادي کال پورې له هسپانیا د کاتالونیا د خپلواکۍ د اعلانولو لپاره خپل پلان مخته یوسي. بېلتون غوښتونکي له اوږدې مودې راهیسې د خپلواکۍ لپاره د ټول پوښتنې یا ریفرندوم په کېدو ټینګار کوي، خو د هسپانیا مرکزي حکومت دې کار ته اجازه نه ورکوي. د کاتالونیا پارلمان په بارسلونا کې دی او د دې شمال ختیځ سیمې د 1.5 میلیون وګړو استازیتوب کوي. دا سیمه چې له فرانسې سره ګډه پوله لري د هسپانیا د اقتصاد شاوخوا یو پر 15 برخه جوړوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. 2:02 د دې خبرونه په دوام کې اوري. پر کندوز ښار د طالبانو بریدونه دوام لري. په دې خبرونه کې په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وروستی حال درکوي. په دې مو هم خبرو چې ولسی جرګې نن د کندوز په اړه څه بحثونه کړي.
ما از رئیس جمهور سوال کردیم فعلا موقف شما در کندوز دیگونه است، در حالت تعرض است یا در حالت دفاع؟ گفت که در حالت دفاع.
د پکتیکا د خیرکوټ د والیبار پر میدان د پرونی چاودنې د تلفات شمیر 18 تنو ته رسیدلی دی. په یو بل راپور کې به واورئ چې خلک څومره معلوماتو ته لاسرسی لري.
معلومات نو دغه نه مشته رسېږي، څو تلویزیونونه خبرونه دا ځای وګوره هغه نه رسېږي، خو د نن شانس ته چې موږ نه پوهېږو.
د دې او ځینو نورو سیمه ییزو نړیوالو راپورونو تر څنګ دوی ونیزي لړۍ لرو. یو کلی زر ژغونه ډرامه او ژوند په شیبو کې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، وسلوالو طالبانو له څو خواوو پر کندوز ښار حمله پیل کړې دي. اوس هم جګړه روانه ده او د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې جګړې له کبله خلکو ته هم مرژوبلې اوښتې دي. دا چې څومره مرژوبلې اوښتې ده او د جګړې وضعیت څرنګه دی کندوز ته ځو، د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، مهرباني وکړئ د کندوز د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
لومړی ځکه سلامونه ښاغلی سروان صاحب، تاسو وړاندې کوم او د ازادي راډیو اورېدونکو ته. دا جګړه د سهار 3 بجو راهیسې پیل شوې ده او تر اوسه پورې د کندوز ښار نږدې شاوخوا سیمو کې جریان لري او په دغه جګړې له وجې نه د ښار هم تړلی ده. همدارنګه د کندوز کابل لار هم د ترافیکو په مخ تړلې ده، د شیرخان لوی لار هم، شیرخان بندر لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. او اوس هم درنې وسلې او سپکې وسلې کارول کېږي، مرمۍ په ښار کې لګول کېږي، لګېږي. عامو خلکو ته هم د دغه توغندیو له امله مرزوب نه وخت ده. خو په کندوز کې د کندوز دیوالي ویان بیا وایي چې افغان امنیتی ځواکونه خار ته راغلي دي او دوی دفاعي کمربند اچولی ده، نه د عملیات. دوی وایي چې اوس دوی غواړي طالبانو په مطلب کې دفاعي کمربند واچوي، څو هغوی پرې نه دي چې خار ته راځننه شي.
بله صاحب، طالبانو ادعا کړې وه چې د کندوز 200 بستري روغتون نیولې دی. البته دوی په ټولنیزو رسنیو کې د روغتون عکسونه هم خپاره کړي دي چې په روغتون کې د دوی کسان ګرځي. فکر کوم چې دوی به په هغو امنیتي ځواکونو پسې ګرځي چې ټپیان شوي دي او بستر دي. آیا روغتون اوس هم د دولت وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دی؟
بله، دا خبر حقیقت لري چې وسلوال طالبان د کندوز او زوی 220 دریز روغتون ته ننوتي وو، دا نیولی وو او دوی په روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو او سیمه ییزو پولیسو ټپیانو پسې ګرځل. خو تقریبا نیم ساعت کېږي ما د کندوز د او زوی روغتون رئیس سره خبرې وکولې. طالبان دلته له روغتونه وتي دي، خو د روغتون شاوخوا سیمو چې درک سیمه کې دلته دوی ځای دي، یعنی چې درک هغه سیمه ده چې د کندوز د کندوز چاردرې سیند تر غاړه واقع ده، چې یعنې طالبان کولی شي آزادانه چاردرې ته د کمیت په وسیله واوري او بېرته دېخوا را واوري.
بله آریان صاحب، دقیقا زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې جګړه د ښار په کومو سیمو کې روانه ده؟ د ښار داخل دی، په ښار شرق دی، غرب دی، په دې اړه هم که جزئیات وړاندې کړئ.
سروسه په جګړه د کندوز په سیدرک سیمه نه شروع شوه. سیدرک لویدیځ شمال غرب سیمه یادیږي، همدارنګه د چاردرې له لورې نه چې دا غرب سیمه ده په کندوز ښار باندې جګړه روانه ده. زاخلو کې زاخل خوندان په سیمه کې دغه لوی زاخل چې دا خپله غرب سیمه د کندوز ښار پورې ده، همدارنګه د کندوز شمال لورې ته چې د نارې سیاب د سیند نارې سیاب یعنې د کندوز له چوک نه 2 کیلومتره فاصله لري، په دې سیمه کې جګړه روانه ده. اخوا ته کلی ګوسي ورته وایي، هغه شمال شرق سیمه د کندوز ده چې له هغې خوا نه هم طالبان ښار ته رانږدې شوي دي. خو طالبانو تر اوسه پورې د کندوز دننه ښار ته یعنې نه دي راغلي، فقط د اطراف سیمو کې یعنې دغه استوګن ځای کې په درېمې ناحیې کې یعنې په شپږمې ناحیې کې په دغو ځای کې دوی جګړه جریان لري. او همدارنګه طالبان بیا وایي چې دوی په دې حمله کې ډېر پرمختګ کړی ده او افغان امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. خو بلې خوا ته د کندوز سیمه چارواکي بیا وایي چې دوی په دغه دفاعي عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژلي دي او 15 تنه افغان امنیتي ځواکونه ټپیان شوي دي.
آریان صاحب، په دې باب چې کندوز ته آیا کومکي ځواک له نورو ولایتونو رسېدلی او که نه دی رسېدلی، چارواکي څه وایي؟
څو شپې مخکې مې د کندوز ولایتي شورا معاون سره مې خبرې وکولې. امرالدین ولی وویل چې د تازه ځواکونه له بغلان نه هم د رارسېدو په حالت کې دي، له تخار نه هم، او دوی دفاعي کمربند اچولی دوی د عملیاتو په اړه څه ونه ویل. دوی فقط ویل طالبان سیمو کې چې راننوتي دي همالته پراته دي او دوی د دفاعي کمربند اچولی ده. بل دغه جګړې ته دونه اوږده سوه، وجه یې دا ده سیمه چارواکي وایي چې طالبانو په استوګن ځای کې پټنځایونه جوړ کړي، یعنې سنګرونه نیولي دي خلکو په کورو کې. دولتي چارواکي دولتي ځواکونه نه شي کولای په هغه ځای کې خپل بمباري یا تکله سلاوې استفاده کړي، ځکه چې کېدای شي هلته ملکي وګړو ته تلفات واوړي.
بله، آیا په دې جګړه کې د افغانستان هوایي ځواک هم برخه لري که نه لري؟
بله، د افغانستان هوایي ځواکونه هلیکوپټر، جنگي هلیکوپټر د کندوز هوا باندې ګرځي او د وسلوالو طالبانو هغه سنګرونه د هدف لاندې نیولي دي. او جګړه لا هم روانه ده، د سپکو او درنو وسلو غږ تر غوږو رسېږي.
ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې په دغه ښار په شاوخوا کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو په اړه معلومات راکول. بیا هم د کندوز په اړه له دوی څخه که چیرته تازه پرمختګ راځي، تغییر راځي د جګړې په وضعیت کې، له دوی سره تماس نیسو او د کندوز وروستی حال درکوو. د افغانستان ولسي جرګې هم نن په خپله غونډه کې د کندوز پر وضعیت خبرې وکړې. ولسي جرګې حکومت د امنیت په ټینګېدو کې ناکام وباله او ویل چې په شمال کې په تیره بیا کندوز له جدي خطر سره مخامخ دی. د دې جرګې غړیو او اداري پلاوی وویل چې د کندوز امنیتي وضعیت خراب شوی او که پاملرنه ورته ونه شي ډیر شمالي ولایتونه به له جدی خطر سره مخامخ شي. د ولسی جرګې رئیس ول چې ولس مشر ورنه وخت اخیسته چې په دوه ورځو کې به سقوط شوی سیمې بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورشي او د کندوز په چارواکو کې به هم تغییرات راولي. په دې اړه له کابل د سفی ولستانک زی راپور واوري.
کندوز چې لڅو میاشتو راهیسې یو شمیر سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي، اوس یې ښار د سختو جګړو شاهد دی او که ورته پاملرنه ونه شي ډیر ژر به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د ولسي جرګې اکثرو غړیو د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د کندوز د ناامنیو په اړه سخت اندېښنه وښوده او ویې ویل که ژر پام ورته ونه شي ډیر شمالي ولایتونه به سقوط وکړي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي جنرال نظیفه زکی وویل چې طالبانو د کندوز روغتون نیولی او خلک له سیمې نه د تیښتې په حال کې دي، خو چارواکو یې په اړه کوم کار نه دی کړی.
شفاخانه کندوز کې د نزدیک شرکت اسورم گرفتن طالبان.
اغلی زکی وایي د کندوز روغتون طالبانو نیولی دی، د کندوز ټول ښار د دوی تر پوښښ لاندې دی، خلک له یو ځایه بل ځای ته تیښتي او تر اوسه څوک مرستې ته نه دي رسېدلي. که کندوز سقوط وکړي د شمال ولایتونه به یو په بل پسې سقوط وکړي. د راپورونو له مخې طالبانو د نن سهار له دریو بجو راهیسې د کندوز په ښار د سیدرک، نهرسیا او زاخیل ولسیمونه بریدونه پیل کړل چې په نتیجه کې حوزوي روغتون ته هم ورسېدل. په ټولنیزو رسنیو کې بیا د ځینو طالبانو عکسونه هم راوتلي چې د کندوز د حوزوي روغتون له ډاکټرانو سره ایستلي او ویل کېږي چې د ښار په ټولو سیمو کې د پیکاو کلاشینکوف ډزونه کېږي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی نقیب الله فایق بیا په کندوز کې د ناامنیو د سختېدو علت له مخکې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو په نه ترسره کولو کې بولي.
در زمستان با طالب نجنگیدیم و در ماهای اخیر هم
موږ په ژمی کې له طالبانو سره جګړه ونه کړه، د کندوز له کلیو مو ونه ایستل او اوس مجبور یو چې د کندوز په روغتون او د ښار په کوڅو کې ورسره مخامخ جګړه وکړو. د ټول نظام لپاره یو لوی شرم دی چې له 400,000 افغان عسکرو او له زرګونه بهرنیو پوځیانو سره سره هم موږ د خپلو ښارونو امنیت نشو نیولی. په کندوز کې د یو کال په موده کې ډېرې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې چې مهمې بېلګې د چهاردرې، قلیزال، دشتیارچی، افتاج او ګورتېپه سیمې دي. د ولسي جرګې رئیس بیا حکومت ناکامه بولي چې په یو کال کې د هیواد د ډېرو سیمو امنیت نه دی نیولی. عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسمشر د کندوز په اړه ناکامي ومنله او دوه ورځې وخت وغوښت چې له لاسه تللې سیمې بیا بېرته ونیسي او د کندوز چارواکي بدل کړي. ما له ولسمشر نه پوښتنه وکړه چې په کندوز کې په کوم حالت کې یاستئ، دفاعي که تعارضي؟ جمهور رئیس وویل چې موږ دفاعي حالت لرو. ما وویل چې څنګه ممکنه ده دښمن په کلاشینکوف او پیکا سره زموږ ټانکونه ونیسي. ولسمشر اعتراف وکړ چې موږ ناکام یو. څلور ساعته وخت یې وغوښت چې د طالبانو په ولکه کې دوه ولسوالۍ به خلاصوي او د دوه ورځو په موده کې به د کندوز چارواکي بدل کړي. ښاغلی ابراهیمي همداراز د ولسي جرګې له غړیو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د امنیتي سکتور د وزیرانو د استیضا لپاره دې لاسلیکونه سره ټول کړي. که څه هم د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې د طالبانو د له منځه وړلو په هدف هوایي عملیات پیل شوي دي، خو دا چې طالبان په استوګنو سیمو کې دي افغان ځواکونه یې له ننګونو سره مخ کړي دي. د امنیتي چارو څېړونکي بیا د استخباراتي څانګو کمزورتیا، د امنیتي ځواکونو کمزورې رهبري او ناهمغږي هغه عوامل بولي چې نه یوازې په کندوز بلکې په ځینو نورو سیمو کې هم جګړه توده ساتلې ده. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو د کندوز د وضعیت په اړه د ولسی جرګې د ځینو غړو د اندېښنې په اړه معلومات واوریدل. تر دې مخکې د ازادي راډیو خبریال له کندوز څخه په خپل راپور کې وویل چې د کندوز حوزوي روغتون یا 220 بستري روغتون چې د څه شېبې لپاره وسلوالو طالبانو نیولې و بیرته د طالبانو له طالبانو څخه آزاد شوی دی او تازه راپورونه وایي چې لا هم د کندوز د ښار په څنډو کې جګړه روانه ده. د کندوز د وضعیت په اړه کوم هر تازه راپور او خبر ترلاسه کړ په همدې خبرونه او د غرض د ازادۍ په رادیو د نن ورځې په نورو خبرونو کې تاسو ته وړاندې کوو. لنډې خبرتیا وروسته پکتیکا ته ځو.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه څېړي. سیشن به د میزان اومه په منځنۍ څپه 12.9 او FM 7.5.
سبا د ازادي راډیو د خاص خبرونه مهیروي. پرون ناوخته د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یو میدان کې چاودنه وشوه چې د وروستیو معلوماتو له مخې د دې پیښې د مړو شمېر 18 تنو ته رسیدلی او تر دېرشو ډېر کسان د چاودنې په اثر ټپیان شوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
نن سهار د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د تلیفون پر لیکه د یادې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانې کلي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې هغه مهال وشوه چې لوبه پای ته رسېدلې وه. د هغه په وینا چاودېدونکي توکي په یو ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي ول. نعمت الله بابوري زیاتوي په پیل کې د مړو شمېر 18 تنه وو او تر دېرشو ډېر ټپیان شوي ول چې د 14 ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ و. خو تېره شپه یو شمېر نورو پیانو هم د سختو ټپونو له کبله صبر کړي او د مړو شمېر 18 تنو ته رسیدلی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وړاندې ویل چې په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پلیلیوا موجوده ده، نو د ملي اردو سرتیري د پیښې ځای ته پر وخت ورسېدل او د پیښې مړي او ټپیانې لیوا ته ولېږدول چې وروسته د دوی لخوا برسېرن ټپیان د شرنې ولایتي روغتون ته او شدید ټپیان د ملي اردو په چورلکو کې پلازمېنې کابل ته ولېږدول شول. همدارنګه په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو د پلیلیوا د عامه اړیکو مسؤول جګړن محمد شریف آزادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوه چې په ډېرې چټکۍ د ملي اردو منصوبین د پیښې ځای ته ورسېدل. ده وویل د پیښې په ځای کې لس تنه ځای پر ځای وژل شوي وو او تر دېرشو تنو پورې ټپیان وو چې دوی شدید ټپیان د پوځي چورلکو په واسطه په اول کې په ګردیز کې د تندر قل اردو تاسیساتو ته او وروسته په کابل کې د شهید محمد داود خان پوځي روغتون ته د درملنې لپاره لېږدولي دي. د دې پیښې په اړه تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم خیرکوټ سیګانه سیمې ته نږدې په یحیاخیل ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال ځانمرګی برید شوی و چې له امله یې خواوشات 46 تنه مړه او تر 90 پورې ټپیان شوي ول.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سات دوی بجې او 22 دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.6 دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اوریدای شي. د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. که د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورشئ نو د ازادي راډیو ټول مطالب کولای شئ چې هم ولولئ او هم واورئ. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه هم د ازادي راډیو په ویبپاڼې کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې لومړی خبر دی، د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره کندوز ته تازه دمه ځواکونه استول شوي دي. د کندوز چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په روانه نښته کې 40 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت د والي ویند عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې افغان پولیسو او ملکي وګړو ته مرجوب لاوشته، خو د دقیق شمیر په اړه څوونه ویل. نوموړي ویل چې له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او ډېر ژر به دا جګړه پای ته ورسېږي. وسلوالو طالبانو له نن سهار وختي راهیسې له څو لورو د کندوز پر ښار وسلوالو حمله پیل کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. د دې خبر تفصیل او همداراز د نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې کتلی شئ. اوس یو بل موضوع، نایا په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې د ملي یووالي حکومت د معلوماتو ته د لاسرسي د اسانتیا او د پوهیدو حق د تامین لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ادارې نن د پوهیدو نړیواله ورځ ولمانځله او له حکومت یې وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په سم ډول عملي کاندي. عام خلک وایي چې د دوی پوهی او معلوماتو د لوړولو لپاره رسنۍ مهم رول لري او حکومت ته پکار ده چې خبری ادارو ته په وخت لازم معلومات وړاندې کړي. یوسف خان زدران په دې موضوع راپور لري.
پا په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې حکومت دې په خبرو اتکا نه کوي، بلکې د خلکو د پوهېدو لپاره باید اساسي اقدامات ترسره او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملي کړي. دغه ادارې له هغې وروسته چې په هېواد کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشي شوی، د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د پوهېدو حق نړیواله ورځ ونمانځله. د نوې ادارې مشر مجیب خلوتګر په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې دولت باید افغانانو ته د پوهې او معلوماتو ورکولو حق په اساسي ډول تامین کړي. بلو هیوادونو کې منځل کیږي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په دې باور ده چې افغان خبریالان هغو معلوماتو ته په وخت یا بیخي لاسرسی نه لري چې عام افغانان ورته اړتیا لري. افغان حکومت د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لوی اوږده ځنډ وروسته توشیح کړ، خو د هغې نه عملي کېدل ډېر وخت انتقادونه راپارولي دي. یو شمېر افغانان وایي په هیواد کې د رسنیو فعالیت له ډېر څه خبر کړي، خو دوی دا هم احساسوي چې ډېر وخت رسنۍ په وخت او کره معلوماتو رسول لوکي پاتې راځي. د دولسم صنف زده کوونکی رفیع الله وایي د روانو حالاتو څخه پوهیږي چې د پردې تر شا ډیر څه دي، خو حکومت یې له بیانولو ډډه کوي.
معلومات نو د غونې مشته رسیږي، سن چلیزونو خبرونو دا ځای وګورو هغه نه رسیږي، خو د نن شانس ته چې موږ نه پوهیږو هغه نه څوک چې تاته نوې نو ماته چیر وایي چې زه یو عام انسان یم، ته چې جورنالیزم د واده شربونی سره کښینم چې زه نه چې ته نه سې په نزه د کوم خوا پوسم، زه په هغه شي خبرم کوم چې په ټیوي کې ماته راشي کوم چې
د خالد سمیر په نوم خبریال بیا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نه عملي کېدل هغه څه ګڼي چې هم ژورنالستان له خپلو حقونو او هم د ده په وینا خلک له پوهېدو لرې ساتي.
دغه د رسنۍ کوم قانون چې اوس توشي شوی ده، د ما فکر دغه کار خو تر اوسه پورې خو عملي شوی نه ده، ځکه هره ورځ د ژورنالستان د خبریالان د ټول ګواښل کېږي. یعنی د ما فکر چې تر اوسه پورې فقط دغه د کاغذ پر مخ دی او امضا شوي دي، تر اوسه عملي جامه نه ده ورغوستل شوې.
له دې سره افغان حکومت تل ژمنه کړې چې په وخت معلوماتو خپرولو ته ژمن دی او د دې کار لپاره یې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د سم عملي کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. په همدې ډول جمهور رئیس غنی د اختر په دویمه ورځ د رسنیو له کارکوونکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به له رسنیو او ژورنالستانو سره د هیواد د وضعیت او شرایطو د ښه والي په موخه له سانسور پرته یو اساسي بحث پیل کړي. له دې ټولو سره په افغان حکومت دا انتقادونه او نوې غوښتنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو له دورې وروسته په هیواد کې د رسنیو رول د معلوماتو خپرول او د بیان ازادي د افغان حکومت له مهمو لاسته راوړنو یادېږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکې مو ویل چې د کندوز په اړه که هر تازه خبر یا معلومات را رسېدل نو تاسې اوریدونکي به ورڅخه خبر کړو. بیا هم کندوز ته ځو. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، زموږ اوریدونکو ته د کندوز د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړئ. تاسې فعلا په خپل په کوم موقعیت کې یاست؟ مهرباني.
زه دا اوس د کندوز قواخانې سره یم. دلته د چمن پنځه سره طالبان وسوال طالبان را رسېدلي دي، نو درګه دا چغې وهي په لاس نری تکبیر وهي او مخ په ښار روان دي، او نور خلک مو ډېر په ویره کښې دي. درنې وسلو مرمۍ او د سپکو ټول په ښار کښې لګېږي، ډېر بد وضعیت دی.
بلې، د دې معنا دا ده چې طالبان نسبت سهار ته د ښار په لور مخته تللي دي.
بلې د اوس د چمن د سپینځک ته رسېدلې قواخانې سیمه نیولې.
بلې،
یعنې په دې کوڅو کښې درګه ده غږې ده او نری تکبیر نری وایي.
بلې، په کومو کوڅو کښې چې تاسو اوسئ شاوخوا مو څوک دي؟ طالبان دي که دولتي ځواکونه؟
مخکې طالبان وو، مخکې دولتي ځواکونه، اوس طالبان دغه رسېدلي.
بله صاحب، او د امنیتي ځواکونو لخوا عکس العمل څنګه وینئ؟ هغوی عکس العمل شوي او که نه؟ فکر کوئ چې د سیمې د پروشېدو په حال کې دي؟
که دغه وضعیت په همدا رقم امکان لري چې ښار تر ماښام پورې طالبان تصرف کړي.
بله
او شانوی زکه چې دی وایي چې دفاعي کمربند باندې چلست څنګه رنګ دفاعي کمربند چې دی زیاده د کندز چمن تر ور پولیس پینزر چمن ته
بله سپینزر چمن یعنی د شار له مرکز یا د ولایت له مرکز چې قم امنیه قمندانی ده والی پکې دفتر لري له سره څومره فاصله لري
تقریبا 200 متره به فاصله لري یا څه باندې 200 متره
بله ډیر زیات مننه اجمل آریان و چې له کندوز څخه د کندوز د ورستی وضعیت په اړه معلومات راکول د معلوماتو له مخې د سیمالمی چې د دولت وسلوال مخالفان د پټیره بیا د شار له جنوبی او جنوب ختیز جنوب لویدیزو سیمو لوري په مخ روان دي او د شار مرکزی برخو ته نږدې شوی دي تاسې زموږ شاخ له آزادي راډیو اوري بیا هم د کندوز د وضعیت په اړه که هر تغییر راتو د آزادي راډیو په خبرونو کې اوریدای شئ د آزادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو اونیز دراما او د غرض ژوند په شیبو کې خبرونه اوس د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې او دوه بجې او دېرش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت دی نوریاس نوري هم سټوډیو ته راغلی چې لنډ خبرونه دروابروي
د کندوز امنیتي چارواکي وایي طالبانو د کندوز ښار ځینې برخې نیولې دي ازادي راډیو خبریال څو شېبې مخکې وویل چې طالبان د کندوز ښار ته د پرمختګ په حال کې دي او که چیرې د پرمختګ مخه ډب نشي ښایي ښار سقوط وکړي د ولسي جرګې رئیس وایي د کورنیو چارو د وزیر د استعزال لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه راټول شي نیا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړې اداره وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید عملي بڼه غوره کړي د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یوه لوبغاړي کې د پرونۍ حملې له امله د مړو شمېر 1200 تنو ته ورسېد د روسیې ولسمشر وایي هیواد په اوس وخت کې په سوریه کې د خپلو جنګي ځواکونو د ځای په ځای کولو پلان نه لري د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویوم عمومي غونډه کې جرګه کیږي د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د هغو خطرونو په وړاندې خپلې هڅې هماهنګې کړي چې د اسلامي دولت ډلې متوجه کړي دي د اوکراین ولسمشر وایي د هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو په وړاندې پر روانې جګړې د ورځې 15 میلیونه ډالر لګښت راځي د هسپانیا د شمال لویدیز کاتالونیا د سیمې هغه ګوندونه چې له هسپانیا د جلا کېدو او د مدیترانې د سمندر په غاړه د نوي هیواد جوړېدو هڅه کوي په وروستیو انتخاباتو کې د دې ایالت پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي
او سم اقتصادي خبرونه
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسولین وایي د هیواد په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 12% زیاتوالی راغلی دی د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته چې په روان کال کې د کرنیزو محصولاتو زیاتوالی د هیواد صادراتو ګراف لوړ کړی دی ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې دوی په دغه کال کې د چابهار بندر او ایران لارې هندوستان او منځنۍ اسیا ته 150,000 ټنه میوه او سبزیجات لیږلي دي هغه وویل چې ټاکل شوی د روان کال په دوهمه روبه کې دغه صادرات تر 150% د پوره لوړسي د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د هیواد صنعتي وضعیت د ورځې په تیرېدو له ستونزو سره مخ کیږي د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر شیرباز کمنزاده وایي د تیر او اوسنی حکومت د کمزورو پالیسۍ له امله د هیواد صنعت له سقوط سره مخامخ شوی دی ښاغلی کمنزاده ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکو ته پکار ده چې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي تر څو په هیواد کې د پانګې اچونې زمینه برابر شي د هیواد ترنګلي امنیتي وضعیت د کافی وریښنا نشټوالی د امکاناتو نشټون هغه څه دي چې د افغانستان صنعت له ستونزو سره مخ کړی دی د صنعتکارانو د ټولنې د معلومات له مخې دا مهال په یواد کې د وریښنا د نشټوالی لامل ګڼ شمیر فابریکو خپل فعالیتونه درولې دي ټاکل شوی نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې او مدني فعالان ترمنځ په افغانستان کې د دوامدار پراختیا د معلومات په اړه یو ګډه ناسته ترسره شي د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې څخه په خبره سوي اعلان کې ویل شوی چې په دې ګډه ناسته کې به اختراسي پروژې لکه بادي برښنا او په کندهار ولایت کې د سوداګر لپاره د پورونو ورکولو پروژې شامل دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنوي اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 3 افغاني 15 پوله یو یورو یو او افغاني 40 پوله یو انګلیسي پوند شپږ نوي افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شپږ افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدار شپږ سو 40 افغانۍ.
تاسو زموږ ښاغلی آزادي رادیو اوري. د روسیې ولسمشر وایي مسکو په اوس وخت کې سوریې ته د ځواکونو د استولو پلان نه لري. دا په داسې حال کې چې راپورونه وایي روسیه په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. ټاکل شوی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي او له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره هم وویني. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې اوس مهال سوریې ته د سرتیرو د استولو پلان نه لري. ولسمشر پوتین په عین حال کې د سوریې له وسلوالو یاغیانو د امریکا او نورو لیدوزو هیوادونو پر ملاتړ سخت انتقاد وکړ او هغه غیر قانوني او تخریبونکی عمل بللی دی. د روسیې جمهور رئیس دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی د نوموړی نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. بلخوا تمه ده چې د روسیې ولسمشر نن له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره هم وویني. امریکایي چارواکي وایي دواړه مشران به د سوریې سربیره د اوکرین پر مسئله هم خبرې وکړي. په سوریه کې د روسیې پوځي حضور په اړه متحده ایالاتو اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د روسیې ولسمشر له سوریې سره د مسکو له پوځي مرستو ملاتړ کوي او د سوریې ځواکونه د دې هیواد قانوني پوځ ګڼي. بل لور ته د فرانسې جنگي الوتکو په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد بریدونه پیل کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس په سوریه کې د روسیې د پوځي مداخلې په اړه بیا وایي دوی تر اوسه لا په دقیقه توګه معلومه نه ده. زما سیالان به په عمومي اسمبلۍ کې واورم او له روسي لوري څخه زما پوښتنې به دا موضوع روښانه کړي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې د سوریې د جګړې او له تروریزم سره د مبارزې پر موضوعاتو خبرې وکړي.
یو کلی زر غاګونه
درنو ریګونکو السلام علیکم. د ډرامې په دې برخه کې راځي واورو چې بی بی ترور ولې ژاړي.
نازی لوري د ګل ماما په جامو غوټه دې ټوله کړه.
هو څو دنې د تنار کلچې مو ورته کېښودلې. اوږد سفر یې په مخ کې دی.
خیر اوسې، سفر دې بی خطره.
آمین. خیر دی بی بی ترورې، دومره خپګان مه ورته کوه، خدای دې خیر ورپېښ کړي.
خوله دې برکت شه لورې. رښتیا پوه نه شوې چې دا ګل محمد دې وخت کې چیرته لاړ؟
ویلې ځم چا سره ګورم که څنګه، زم په پوه نه شوم.
په دې ورځم لنډي والانو نه لاس نه اخلي.
څه وکي مورې، کوم چا سره به خدای پاماني کوي؟
هغه داسې ځای ته ځي چې بهتر راتګ معلوم نه دی. خدای دې خیر ورپېښ کړي.
عمرې اوږد دی، هغه دی راغی.
چیرته تللی وې زویا؟ دا یو څو شېبې چې کور کې تېرې کړه.
لږ کار راته پیدا شو. ورینداري څه شوه؟ د کالی غوټه مې څه شوه؟
دغه ده زویه. خو ګل ماما ده زویه، هر څومره مې چې درته وویل چې مه ځه، زما خبره دې ونه منله، بیا هم درته وایمه بچیه، زما زړه سمه ګواهي نه ورکوي زویه. خلق وای ډیر خطرناک لارې دی بچیا.
مور جانې چم نکیږي، بس ته زو آره تا کوا.
دا دې ګل ماما دا وروره لګي شویلې اګیو د تنهر کلچې مم درته یې خېدی.
راهکا خیر سورنداری، زما تونې دی وبخا.
زاسو یالله د مرشا
اده مجاړه جاړه ما دی زر می اوال در تر لیکم.
څنګه ولې جاړه مزویا؟ خدای پیږي چې کله به دې وینم. بچیا
اده داسې موایا، کلم چی نصیبو بیا به یو ځای سره اوسیږو. ادی جانې دوه راته کوه، زم نور خلک راته په تمه دي، راکه لاس چې ښکلی کړم.
بلا دې واخلمه زویه، خدای دې له بلاونه وساته بچیه.
نه خدای په امان، خدای په امان، خدای په امان. زی کورته کورته ننوځی، مه راوځی زی.
نازی لوری، هغه د اوبو بدنې راکړه چې اوبه ورپسې وشیندمه. زما زویه، زما بچیه.
په مسافر پسې ډېره مې ژاړه دی جانې.
هلکانو، ستړي شوي خو به نه یې؟
استاذه، ټول داسې مصروفه دي چې بیخي غږ نه اوري.
ولی جانه، ټول ماشاءالله ډېر تکړه شوي دي، ځانونه یې په کار کې ورسول.
هو استاذه، که څوک د یو کار سره مینه ولري ډېر زر زده کوي.
هو مینه هم وه، او دا هلکان له بېکارۍ نه نور ستړي وو.
زړه دې بدمه شه استاذه، ته وګوره چې دا لرګی خو به مې کوک نه ویاره کړی.
چې پېږې کوک دی ولې پوښتنه کوې؟ خیر دی، بل له سره راکه، خو دا ځل ګوره پام کوه.
استاده ورته ومې ویل چې کرښه دې کږه ده، مه یې اره کوه، نه یې منله.
استاد خپله په لرګي کې هېڅ کرښه نه کاږي، ما خو همدونه هم وکړه.
رښتیا وایي.
خدای داده، استاد خو په نجارۍ کې پوخ شوی، کلونه کلونه کېږي چې کار کوي، نو ته ځان له استاد سره برابروي؟
نه ښه کړې خدای دادا، کار هم داسې زده کېږي. اوس خو ډېر ښه شوی یې، یوازې دې اره کږه ځي.
راباندې خاندی ژړ دې بدمشه، کنه اوس به در یو والو وایم چې څونه تختې مو خرابې کړې.
غلی شه خدای دادا،
ډېر وخت نه دی پاتې، څه موده وروسته به مو استاد شم. اوس ژړ دې بدمشه.
وختم پوره دی، باش نو زو به لمانځه ته.
او لمر هم په لوېدو دی.
ملنګیه راځي کاغلرکي،
باز نور شیان مه ټولوه، هسې څنګ ته کېدی، درځئ چې ځو.
جمیله و جمیله، تا ته وایم غږ نه اوري.
وبخه ولی جانه، هېڅ مې پام نه و. سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په څه فکرونو کې ډوبې چې غږ دې نه اورېدې؟ لکه چې کار نه راغلې، ناوخته دې کړه.
هو د معاشاتو په شعبه کې وځنډېدم.
ښه ښه، اوس پوه شوم چې ولې چورتې وې. چورتې وهه چې د تنخواه پیسې دې څنګه مصرف کړې؟
نه نه ولی جانه، مخکې مې احمد ستا خورۍ ولیده، ډېر تکړه هلک دی.
او ښه کاریګر ځوان دی. نه نه جار استاذ هم د احمد ډېر صفت وکړ.
هو خو له قدیر نه ډېر شکایت راته وکړ. زه یې په مطلب سم پوه نه شوم، که یې همداسې ویل چې له لور نه تېر یم.
نه همداسې دی، ته همدې خسر د لاسې ژوند تباه او یو لاس یم پرېښو.
دا خبره خو ده، زه وایم داسې نه شي چې ګناه د یوه وي جزا یې بل وویني. هغه جنۍ څه ملامته ده؟
نه د هغې نجلۍ او نه د احمد ګناه ده، بس ژوند یې د پلرونو له لاسه خراب شو. یو په لکونه افغانۍ ولور کېښود او بل قبول کړ.
خو ډېر په ډار یوه خبره راته وکړه، نه پوهېږم چې ته به خبر یې که نه. ویل یې د سعید لور غواړي.
څه؟ هو ما څو ځله ورته وویل چې دا خبره به بل ځای کې نه کوي، خو د هغه خوله نه ټینګیږي.
خبره راغله نو، خو زه حیران شوم چې څه ورته ووایم.
ښه، یعنی احمد اوس هم په خپله خبره ولاړ دی؟ نو تا هیڅ هم ورته ونه ویل؟
ما هیڅ هم نشو ورته ویلی، او ما ته یې تصمیم ډېر کلک ښکاره شو.
نه پوهېږم چې دا موږ ځوانانو باندې به نورې څه بدې ورځې راځي. په ګل محمد خبر یې؟
هو هغه ناځوان هم زموږ خبره ونه منله، خدای په امانۍ ته راغلی و. د خارج تلو کار یې شوی.
ټوله ورځ د راډیوګانو ستونی چیرې کېږي چې په قاچاقبرانو باور مه کوئ. خو نه، چیرته څوک اوري؟
هو چې بیا ورپېښه شي هر څه یې له لاسه وتې وي. ګل محمد لویه خطا وکړه، که کار وای لګیا ډیر دلته پیدا کېده، په خبرو مصروف شو، هیڅ په وخت پوه نه شوم. زه به دا سودا کور ته ورسوم.
ما سره به دې چای څکلی وای، یو سات مې هم درته ونه کړ.
خیر وسې، کور دې ودان.
یاره احمده، تا ټول کلی په ځان خبر کړه چې د سید لور غواړي. که سید په دې خبره پوه شي څه به وایي؟
ولکه عزیزه، په دې اوږد سفر او پیاده تګ لکه چې دا ستا پښه ډېره ژوبله شوې ده.
او تڼاکې وه، هغه وچاودېدله. اوس یې چې بوټ وهي ډېره بده خوږېږي.
یاره اسانه خو نه ده، دوه ورځې کېږي چې په پښو مزل کوو. راشه کېنه چې په دې ټوټه یې درته وتاړم.
نه ګل محمد وروره، بیا مې بوټ نه په پښه کېږي.
داسې خو دې له پښو غورځوي نو له جیب کې روانېږي.
نه خیر دی، له دې وروسته به په موټر کې ځو. ولاړ شي، ډېر تږی شوی یم.
زه هم ډېر تږی یم. راځه علمګل ته به وایو چې لږ اوبه راکړي.
علمګله وروره، علمګله وروره،
لږې نورې اوبه خو هم راکړه.
نورې اوبه نشته، ډېره لاره پاتې ده. که اوبه خلاصې شو نو بیا ته راته پیدا کوي.
نږدې دی چې له تندې نه مړه شو. دا موټر څه وخت راځي؟
تر کومه ځایه
په پښو ځو؟
الی زر راځئ، د کناوې غوندې کرار کرار روان یاستئ. زر شئ، وایم را چابک شئ، ډېرې خبرې مه کوئ. دې ځایونو کې پولیس ګرځي را ګرځي چې ډزې در باندې ونه کړي.
مخکې له دې چې حرکت وکړو دې علمګل ته لافي وهلي چې لاره ښه ده، هېڅ خطر نه لري. او زمونږ حالت ته ګوره.
راځه
عزیزه، هلته ګوره، دا څومره ډېر کسان راټول شوي.
فکر کوم چې هغوی به هم مسافر وي.
خدای دې کړي چې اوبه ورسره وي.
چې ورسره وي هم تاسو ته به نه درکوي. ما اوبه درکړه چې هغوی درکړي. مخته شئ،
زه خو نور یو ګام هم نشم تلی.
والکان دا د موټر راغی. هله زر ور پورته شئ، پورته شئ.
دا موټر، دا ترخم کاندي نه رغوندي موټر دی. موږ ټول کله په دې موټر کې ځای کو؟
ټول له یو سره پورته شئ. فرمایشي موټر غواړئ؟ زه وعده خو دې نه ده چې ګلپوش موټر به درته راولو. زر زر ورخېږئ، ډېر نخرې مخرې مه کوه، وخېږئ. شاباس،
خبرې مه کوه ګل محمد، مجبوره یو. کوم بل موټر خو نشته چې په چوکۍ کېنو.
زر جګ شه، ورو ورو ورو،
هله زر شئ، مخې ته شئ. که دلته ډېر وځنډې کې خله به مو راګیر کړي. وخېږئ شاباس، وخېږئ.
وروره، ښه وینې چې نور ځای نشته. چېرته مخکې شو؟ لکه خښتې غوندې دې ځای په ځای کړی یو.
عزتمندو اوریدونکو، ستاسې په نظر هغه کسان چې تازه غواړي په غیر قانوني توګه له هېواده بهر لاړ شي، ولې د نورو هغو غیر قانوني کډوالو له سرنوشته عبرت نه اخلي چې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي؟
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه
خپرونه کې لومړی لیوی معلولی میرمن سره غږیدلی یو چې د کورنیو جګړو په وخت کې دواړه پخې غوځې شوې دي، خو بیا هم مبارزه کوي، زحمت باسي او خپلو ماشومانو ته د هوسا ژوند په لټه کې ده. په دوهمه برخه کې لیوی اتر پلورونکې میرمن سره غږیدلی یم. هیله ده چې د خپرونې تر پایه را سره مل اوسئ. دا خپرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
افغان میرمنو شبکه له حکومت غواړي چې له طالبانو سره دی د سولې په مذاکراتو کې دوی ته ونډه ورکړي. د دې شبکې غړو وویل ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، او که په دې ډول تصمیم نیونکو پرېکړو کې ونډه ورنه کړل شي د ډیموکراسۍ اصول به تر پښو لاندې شي. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو ځنډیدلی او معلومه هم نه ده چې دا مذاکرات به کله او چیرې وشي، د افغان میرمنو شبکه له حکومت او د سولې لارې شورا نه غواړي چې له طالبانو سره دی د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې دوی ته ونډه ورکړي. جمهور رئیس غنی تصمیم لري چې په وزارتونو کې د مرستیالانو څوکۍ ښځو ته ورسیږي، او په محکمو کې د ښځو په موقعیت کې اساسي تغییر راولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې باور دی چې په لوړو دولتي پوسټونو د ښځو ګمارنه د دې سبب کیږي چې د ښځو د حقونو څخه ښه استازیتوب وکړي. د هیواد جمهور رئیس له خلکو سره د اختر مبارکي د لیدنو په سلسله کې د جمعې په ورځ د افغان میرمنو سره د لیدنې پر مهال په حکومت کې د هغوی په زیاتې ونډې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د ښځو په وضعیت کې بدلون په ټولنه کې تر ټولو مهم فرهنګي بدلون بولي، او ټینګار کوي چې ښځو ته به د دوامداره لاسته راوړنو زمینه برابره کړي. جمهور رئیس غنی داسې مهال په دولت کې د ښځو په دوامداره ګډون او د هغوی ونډه د نه معاملې وړ بولي چې د ځینو ډلو مخالفینو هڅو کله کله د ښځو فعالیتونه د سوال سره مخ کړي دي. په سمنګان ولایت کې پر یوې مور او لور چې د وقازی لخوا پرې جنسي تیری شوی دی، دوی پیاوړي ګامونه پورته کوي ترڅو هغه ظلمونه چې پرې شوي جوت کړي او عدالت عملي شي. هغوی وایي چې د سمنګان ولایت د لومړنۍ محکمې قاضي په لومړي سر کې له یوې کونډې ښځې سره واده کړی دی. هغه وخت هغه د دغې ښځې پر 14 کلنۍ لور جنسي تیری کړی دی. د جوزجان پولیسو دغه قاضي نیولی دی او وایي چې عدلي او قضایي ادارې باید په دې اړه عدالت پلی کړي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا هغه معلومه میرمن ده چې په ویایې ملسیزه کې خبرګی پخې غوځې شوې دي. د هغې په لیدو مې زړه ډیر خپه شو. خدا چې لوړ همت درلود ورته حیران شوم. په نیم ځان په ویلچر کې له سهاره تر بیګه کار کوي، زحمت باسي، ماشومان روزي او خوشاله ژوند کوي. میرمن لیلا په ملالۍ زیږنتون کې د آرشیف په برخه کې ماموره ده. په 1900 کال کې د کور تر څنګ راکټ ولګېد. په دې پیښه کې دواړه پخی غوڅ شوې. هغه وخت د خوندزي مطالعه او خو بیا هم زده کړو ته دوام ورکړ او له 12 ټولګي نه فارغ شوه. وروسته بیا یو کس ورته د واده پیشنهاد وکړ. اوس شپږ ماشومان لري. خدا چې خلک وایي غم لغم نه شرمېږي، نو دې سره هم همداسې وشول. خوند لس کاله مخکې د وی 14 پر مهال ووجل شو. دا پاتې شو شپږ یتیم ماشومان او د خدای هیله. نور راته دا په خپل وایي
د طالبانو وخت نه تر اوسه پورې ډېر وختون کې دنده لرم. 50 کلنه یم او شپږ ماشومان لرم. په مکوریانو کې مې ژوند کاوه. د جنګونو په وخت کې راکټ راغی، دواړه پښې مې پرې شوې. کله مې چې پښې پرې شوې ژوند راته ډېر تریخ شو. شپه ورځ به مې ژړل. هغه وخت زده کوونکې وم. وروسته له دې نه چې پښې مې پرې شوې بیا هم زده کړو ته مې دوام ورکړ، خو له ډېرو ستونزو سره مخ وم. ویلچیر کې به تلم، هر چا به راته هر څه ویل. دې ګوري ته ګوره په څه حال ده. خو ما به سلا کولا بیا د خزله مسلکی لیسې نه فارغ شوم. ډیره خوشاله شوم.
ډیر خوش بده د لیسې مسلکی ځانو.
میرمن لیلا وای خواندی عریضه لیکون کوي. د سره به ډیر مرسته کوله، خو اوس ډیر مشکلات لري. لیوی خو د کور کار او له ماشومانو ساتنه کوي، او له بلې خوا له کور بهر کار کوي.
بعد یو نفر پیدا شو، تازه شو در مشکلات
مست بیا کس پیدا شو. له ما سره له ټول مشکلات سره سره واده وکړ. خوند می ډیر خسړی وو. هر وخت به را سره ډیر مرسته کوله. خوند می عریضه لیکون کوي. لاس کاله مخ کی په وی 14 کې و وشل شو. د خوند نی ورسته می ستونزې لپسې ډیر شوې. ورور به می هر ورځ په ولچر کې کېنولم، دندې ته بتلم. په لار کې به له ډیر ستونزو سره مخ وم. کله به چې واوره او باران و ډیره به په زحمت وم. ټوله بلم داشوم او وجود به می ډیر درد کاوه. شپږ اولادونه لرم. مشر اولاد می 14 کلن دی. ماشومان می ډیر واړه دي. ډیره ورته په تشویش یم. هغوی په کور کې اواز وی او زه ټوله ورځ په کار کې یم. مور می هم ډیره ضعیفه ده. سمه ساتنه ترې نشي کولای. زه په یوازې ځان هم ماشومان ساتم او هم له کوره به هر کار کوم.
ام به طفلو میلس نه به کار بیرون.
لدین مو وپختل چی په دینم ځان څنګه کولای شي د کور کارونه وکړي او خپل ماشومان وروزی. دا وای
میگفتم تو فلکای مبیا پیشودیم گازابون
کله چې د کور کارونه کوم مثلا ماشومان ته می خوړه بخوم یا کلی مینځم ډیره ته مشکل وی زکه چې زه خو له ځای نشم پورته کیدی. بیا می ماشومان را ته هر څه نږدې راوړي او هغه کار تر سره کوم. خو کله چې ډیر کار وکړم بیا می ملا او لاسونه ډیر درد کوي. یو روغ میرمن دومره کارونه نشي کولای. زه په دې مایوب ځان د هر څه کوم. اولادونه می ډیر ښه ساتم، ډیر زحمت ورته باسم. وایم چې دوی داسې فکرونه کړي چې مور مایوبه ده. خوارزار روسی اولادونه میرانه ډیر خوشاله دي. هر وخت میلاسونه مچوکوي او راتوي چې ته زموږ لپاره ډیر زحمت باسي. یو زوی میراتوي چې زه پاینه کې انجینر کیږم، دا ستونزې به ټولې حل شي. ماشومان می د ښوونځي تر څنګ په انګلیسي او قران کریم کورسونه کې هم شامل کړي دي. ځان وګي ساتم خو د ماشومانو درس ته ډیره توجه کوم. وایم چې اولادونه می ښه راتلونکي ولري. انسان چې هر څه اراده وکړي هماغه کار کوي.
هر چیز ادم تصمیم بگیرم ایش.
د میرمن لیلا په وینا دولت د معلولینو کلنۍ معاش ورکوي او اوس کې ورسره د یو بابا پارتمان واده هم کړی ده. دا زیاتوي نور میرمنې هم باید ما غوندې لوړ همت ولري. زه کولای شم گدایي وکړم خو دا زما لپاره د شرم خبره ده. په خپل همت می ځان ته یوه مړۍ حلاله روزي پیدا کوم.
پیرم
ماشه مایبیس که برما میته سال د دولت لخوا هم دغه د مایبینو ماشته چې راکویه. اوس وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت واده کړی چې یو اپارتمان راکوي. کارونه په جریان کې دي. ډیره خوشاله یم که دا کور ترلاسه کړم. له بیکورۍ به بیغمه شم. ډیره زیاته کوچکشي مې کړې ده او ډیرې ستونزې مې هم لیدلې دي. اوس د شکر ناروغي هم لرم. میاشت کې یو ځل د شکر د چک لپاره 3-4000 افغانۍ مصرفوم. نور د کور مصارف په ډیر مشکل سره پوره کوم. ټولې میرمنې باید ما غوندې همت ولري. زه کولی شم گدایي وکړم او نورو ته لاس ونیسم، خو زما لپاره د شرم خبره ده. زه د خپل لاس په تڼاکو یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوم او په دې معیوب حالت له خپلو ماشومانو سرپرستی کوم چې درس ووایي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
یک جای برسن، به وطن خود خدمت کنم.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شي. www.azadiradio.com د خبرونه په دوهمه برخه کې لیبی اتر پلورون کې میرمن سره غږیدلی چې په خاصه طریقه اتر پلوري او سوداګری کوي. افغانو میرمنو په تیرو څو کلونو کې په ډیرو برخو کې لکه سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي او نورو کې فعال ونډه لرله چې په دې کار سره له یوې خوا له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي او له بل پلوه په اجتماعي او اقتصادي چارو کې فعال ونډه اخلي. میرمن مریم یو له همداسې میرمنو څخه ده چې 9 کاله کې د اترو پلورنځای لري او له میړه سره یو ځای اتر خرڅوي. دا اتر په خاصه طریقه خرڅوي. مخصوصو کاغذونو باندې د اترو نمبر لیکي او بیا یې مشتریانو ته دا پخپله ورکوي چې خوښې شینو بیا بیا ورته راځي او اخلي یې ترې. دا چې څنګه میرمن مریم د اترو خرڅول پیل کړل دا راته وایي.
تقریبا 8 سال میشه که کار ما همیست. قبل از
تقریبا اتکاله کیگی چی اتر خرڅوم. مخکې له دینه چې افغانستان ته راشم په ایران کې می هم دا کار کوم. هلته مې له خاوند سره یو ځای اتر خرڅول. اوس دلته دکان لرم. عربي خالص اتر دي. د دې اترو یو ځانګړنه دا ده چې نمبر لري او د نمبر په اساس خرڅو. ځکه موږ په بازار کې ډیر رقیبان لرو. مشتریان بیا موږ ته هماغه نمبر راوړي او نوم یې موږ سره دی. موږ نورې 9 نمایندګۍ لرو چې ټولې زه رهبري کوم او همدا اتر دي.
7 شعبه داره. بس کلی از شعبه هم از یک کمپنی میاره.
میرمن مریم وایي د دې په دوکان کې رنګارنګ 130 ډوله عطر موجود دي. دوی په 2 لیتر بوتلونو کې راوړي، بیا یې دا په مخصوص وړو بوتلونو کې ځای په ځای کوي.
189 است بویا ته
رنګارنګ 130 ډوله عطر لري. موږ یې په لوی بوتلونو کې راوړو، بیا وروسته یې زه په وړو بوتلونو کې ځای پر ځای کوم. بیا هر ملي ګرام یې په 1 افغانۍ پلورو. کله کله زموږ مشتریان شکایت کوي چې قیمتونه لوړ دي، خو کله چې د عطرو کیفیت وګوري نو بیا بیا راځي.
تا برای دیگه می
اغلی مریم زیاتوی د کار په لومړی ورځو کې له ځینو مزاحمتونو سره مخ و. هغه وخت میرمنو دوکانونه نه لرل، نو خلکو به عجیب ورته کتل، خو اوس ورته کار عادي دی.
اول که اومدیم خو شروع کردیم خیلی سخت بود.
لومړی میچ دا کار پایل کړ، ټول خلکو بر سره مخالفت کاوه، ځکه چې هغه وخت په افغانستان کې سوداګری میرمنې ډېری کمې وي، نو څه نه څه مزاحمت به راته کېده. خو اوس راسره څوک کار نه لري. زما یوازینی هدف دا دی چې کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته وکړم. میرمنې که جرأت وکړي کولی شي هم کور کې کار وکړي او هم بیرون. دوی ډېری وړتیاوې لري، خو په دې شرط چې نارینه ورسره همکاري وکړي. په اوسنیو شرایطو کې د خلکو اقتصادي حالت ډېر خراب دی. که میرمن او خاوند دواړه کار وکړي نو ډېر ښه ژوند به ولري، لکه زه او خاوند مې چې په ګډه کار کوو او خوشحاله ژوند لرو. په لومړیو وختونو کې زموږ یو دوکان و، په 5000 افغانۍ مو کار پیل کړ. اوس اووه څانګې لرو. عطر او د ضرورت وړ شیان موږ ورته اخلو. دوکانونه هم موږ ورته نیولي دي. لومړی مو ډېر کم عطر راوړي و، اوس موږ عطر په لویو دوکانونو کې خرڅوو.
عصرهای ما نه گسترش دادیم د شعبههای کلانتر و دوکانهای بیشتر.
نو اوریدونکو، زمک په هیواد کې کڅه هم میرمنې په مختلفو برخو کې لستونځو سره مخ دي، خو بیا هم دوی په خپل همت زیار باسي او په ډیرو کمو امکاناتو ځان ته د کار زمينه برابروي چې ځان او کورنۍ ته د ښه ژوند شرایط برابر کړي. خدا مو هم واوریدل چې دوی د خپل لستونځو ترڅنګ د اشخاصو او افرادو لخوا هم کله ناکله ځورول کیږي. په دې هیله چې اړوندې ادارې د سوداګرو میرمنو لستونځو ته توجه وکړي او هغه کسان چې د دوی د سالم فعالیتونو مخه نیسي له هغوی سره قانوني چلند وکړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم، خوشاله اوسئ.